د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجښوا په دې غړی کې هم زه منو شاسته شکر بایم نیک په ځوونی سلامونه قبول کړي د خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو څه ریپورټونه واوري په دویمه نیمایي کې د مشال مرکه لرو خو د هر څه وړاندې د دې سات تازه خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
تم دا چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په پاریس کې ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي پاکستان دې د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په حق کې مظاهرې شوې. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی مشر کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم ملاقات وکړي. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دی چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتی دی چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال راډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې ده او اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
دغه مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ، نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو. او میا صاحب ته مې دلته دا وایي ماته چې میا صاحب یو ګارنټي به تا نه غواړو، او هغه دا ده چې ته به وکوندي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم، افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
نوې پښتنې په ځواب کې اسفنیار ولی خان ویل چې کابل ته تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلیو چې د خود مختار او جمهوری پاکستان او خود مختار او جمهوری افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هوارې بل لاره نشته. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک ریپبلیک کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوخت و چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال مخالفین هم وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو راپورونه ښودلي چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. ښاغلی عبیدی وویل چې د دې پېښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زیره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باټکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وژل، د 100 مترو په اندازه فاصله پرېښوده، سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې سباندې 20,000 جوړې بوټان د هغو کسانو په استازیتوب کې ښودل چې په دې مظاهره کې ګډون نشو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم یوه جوړه بوټ ورکړل. له دې څو ساعت وروسته یو شمېر مظاهرچیان د پاریس په مرکزي برخه کې له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو کې بهاون کې ګاز وشینده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر ویل 208 کسان نیول شوي چې لاغې ډلې 100 راوی الله هم په توقیف کړي. ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکی د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکی د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 160 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 160 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 160 روپۍ او 50 پیسې او په 160 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 142 روپۍ او 25 پیسې او په 142 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپۍ او 10 پیسې او په 10 روپۍ او 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 60 پیسې او په 1 روپۍ او 2 60 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 200 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 6 او په کوټه کې 21 او 1 وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د موسم حال او د کرنسی بای واوریدې. په روانه کړي کې مدله د غریپورټونه شامل کړي دي. تمه ده چې نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملاقات وکړي. په فرانس کې میشت افغان کارپوه اکبر وردګ په دې اړه څه وایي؟
زه د سپکه کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امید شوی وي او دې نتیجې ته رسېدلی وي چې پاکستان ته به دا کرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د اورسنی چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د کابل او اسلام آباد چارواکو ته په ډاګه کړی چې په دې بدامنۍ کې پښتانه د بل هر قام نه ډېر متاثره کیږي.
مونږ ته باید ځکه شو چې دې قوم پښتون مري، هر قوم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره که د دواړه جنګیزي مرایوځای کې نوم مشترکه پر دونه وینه نه ده پوه شوي.
او چارواکي وایي نن به د شمالي وزیرستان د 1200 کلو د کډوالو خلوصي متاسنولو لپاره نوملیکنه شروع کړي ده. او نور ریپورټونه هم لرو او د دې غړي په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو چې په کې به د جمعیت علما اسلام د صوبایي امیر ګل نصیب خان خبري واوري. نو مولي د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ویل
هغه کې دا شی وی چې یو ځای کې به تاسو شل ووټ اغیستي او باقي به درې سلور جماعتونو به هغه به 15 ووټ اغیستي خو چې هغه اتحاد وکستانه به الیکشن وګټي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واورېدل په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر له اعلانې وروسته د پخوانه هم ډېرې سړې شوې دي. په دې حقله تفصیلي ریپورت زمونږ همکار احمد تکل برابر کړی دی، راځي چورته وښو.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دواړخیزو اړیکو د پیوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړویلی چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د احمد تکل ریپورت کې مواردل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. یورپ ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې د میشت افغان کارپوها اکبر وردک سره خبرې کړې دي. په سر کې خاغلی وردک د پیرس د سرمشریزي په سنډه کې د ولسمشر غنی ملاقاتونه مهم بلل دي.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطره د سفر د دوړ له حسن چې هم د چاپیریال د خاطره او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د رهبرانو سره، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم د لیډرونه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امید شوی وي او د نتیجې ته رسېږي چې پاکستان سره مذاکرات کوم نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هم هغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې را نشي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغه سي یو څو وعده باندې پات ورسی او عملی نتیجه به چنان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نور هیوادونو ایتالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې کړل به ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني همده مذاکرې د درېو هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بیرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانس کې مېشت افغان کارپوها اکبر وردګ وو چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د پیرس د سفر او هلته کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات په موضوع یې زمونږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې. بل خو دا و امین نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف سره یې د دې خبرې ضمانت غوښته ده چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني. نوموړي مشال ریډیو سره په خپل وروستي درې ورځني د کابل سفر باندې خبرې کړې دي او دغه خبرې ورسره زموږ همکار ګوریاس کړې دي. په سر کې ترې پوښتنې دي چې کابل په سفر کې د چارواکو سره څه خبرې وکړې او دا غي نوړاندې د پاکستانی چارواکو سره کوم موضوعات باندې خبرې کړې. نو موړې وای
جما ستونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میانوا شریف له نو چاغه له ملاقات له لاله نو ما ورته چې دا ستاسو خدا دروازې بيشي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب خو چې مونږ ته با ځکه شو چې دې خو هم پښتون مري یا خو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره که د دواړه جنګیزي مرا یو ځای کړې نو مشترکت اور دونه وینه نه ده تی شوې. اخر د دې خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو وایي چې ما ورته چې ګورې د اعتماد خوتان دي، د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي، کمزور یې نشي بحالولی. تا سرتاجزي صاحب ولیږي زه ډېرې جب کوم د سرتاجزي صاحب خو دا سرتاجزي صاحب بس خبره نه ده. نو وایي چې که تاسو هغې کمنټ کړو چې دغه ته پارس ته راشي، ځکه چې هغه وایي چې زه پارس ته نه ځم، وایي چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې یاره دروازې مه بندوئ، دروازې کوزه پرېږدئ، وایي چې مونږ ته ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو هم په وسو وکړو نه مني. هغه چارخه چې مونږ راوړو نو په لمر کې تا خبر وکړه او بیا شریک ورته درو او د چیرې کې پښه نه چیرې مذاکرات نه بغیر ته چې دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بيخي مه بندوي. نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او میاشه ته نه دلته دا وی ماته چې میاشه یو ګارانټي ده تاسو واړو او هغه دا چې ته به او کوندي دا وی چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم، افغانستان یو خود مختار ریاست دی، اما ته دا نه پوهم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیری جمهوری خلي نشته. نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسوندر ولي خان صاحب څنګه تاسو ویلي چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي، په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري؟
نو ګیلې ګوره دا څه چل دی چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي، بې اعتمادي ده. نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه جمهور خلک یې یو بل ډېر کولې شي کنه. او ما ورته ویل چې وزنین په معنی په پورتو کې چې څو یم ما ورته چې ایرټمس کی ترمنزا اوبسته کې زونه نشته. نو که دا ایرټمس ته تاسو صبر کوئ دا په ټایم کې دغه نه کې نو دې نه بمو چې کوي یوشي. او ما ورته چې خوري دې کې چې زه غلط یم خو چې زه سوې دې منو کې دا روان جمع زمونږ نه اصل لا زایه شو او پرې له پوری یو پروسس آنلاین نشو. نو زه خدای دې کې زه غلط یم، خدای دې کې زه غلط یم. اوس بیا په دې علاقه کې شام دا
ونجره خلکو رمشام هیڅ. اسدر ولی خان صاحب دین مخکې هم د پښتونخوا چې کوم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړی وو، دا غي څه نتیجې کوم ګورو په دې غو کې دا سي غکارا نشوي. استاد یې څه خیال لچې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت څه نه څه خبرو ته دیو سلا شبي هم دي، خو راتلون کې تاسو څه ګورئ چې دا سفر به څه په ګټه تمام شي کنه؟
ګورو چې مې داس چل دی چې زما خو د خپل خوره باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کولو کوم مونږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکرا دا دروازې کولو کړی اوس خدای دې کی
راتلون کې ګوري چیرې سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خامہ خبر پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نمشالې هاي امریکانه
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو اغه سره وسنګ تاسو
ما خو تاسو ځانی چې موږ په خپل ځان د دا حق غوښنه د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مشتره ودی کړم موږ خپل فرصت ورکړو بیم کینول اوس مخکې دوا کوو او خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زموږ خیر غواړه ما
دا عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وو چې د افغانستان او پاکستان د تعلقات او د سیمې د امنیت په موضوع یې زمونږ د همکار کولی اثر خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د 1900 کلو مشران راوبلي او خپل سیمو ته د ستنېدلو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکړي. د اندراج نو وروسته به د شمالي وزیرستان د دغه کلو نه بې کوره شوي خلک په مرحله واره توګه خپل سیمو ته ستنول شروع کوي. په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهي، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال بانگیدور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسۍ فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران به بیا پر روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د 19 کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه بیرته واپسی شروع شوې چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنۍ سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید کډوالو واپسی شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د مومن د جنسي امباد تحصیل خلک وایي چې په سیمه کې لا د وړاندې نه سکولونه کم وو او کم سکولونه چې شته دی نو په هغې کې بیا استادان په سمه توګه خپله ذمهواري نه ترسره کوي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی دا تفصیلي رپورټ رالېږلی.
د محمود جنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفتهواري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
محمد
یار خان د سرو شامبار اوسیدونکي دی او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشي تللی.
دلته نه د ډیپټي د سره څه پته نه لګېږي
حکومت نه غوښتنه وکړه. دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
امبار چې کوم سیستم سره هغه سره بم دا ډیسکس کو چې یاره د امبار دا یو پسماندا تحصیل دی او دې کې ایجوکیشن خورول دا زمونږ ټولو ذمہواری ده دې استادانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوئ او که څوک یې نه کوي نو دا به ځای بغلې شي به اکریمیلیشن کېږي دا تنخواګانې به بندېږي
او یاد دې چې څه موده وړاندې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمیدالله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان بلوچستان صوبې اتحادي صوبایي حکومت وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې په صوبه کې ډېر پرمختګ کړی دی خو اپوزیشن ګوندونه او آزاد خبریالان بیا وایي چې لا هم ډېر کار پاتې دی. په دې هکله د کوټې نه نور تفصیل زموږ خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دی. حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي ده په پوره ملک راغلي ده.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه آرامي راغلې.
حکومت یو داسې پروجکټ نشي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړل لا موږ کېنس کالج جوړ کړلی لا موږ انټر کالج جوړ کړلی لا موږ ډیګري کالج جوړ کړلی لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ نو لومړی یې د خبرو قول وکړ خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته جواب ونه وایه چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصر الله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکه کې شو دی.
اوس دې دا خبره کې د کوټې چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر دا د کوټې چمن لار دی جوړ کړه. دوی د دوی ترجیح نه ده د دوی تعلیم ترجیح نه دی د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړي نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پر رننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي نن په لولای کې یونیورسټي دا نن چې دی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصر الله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسنی حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت په مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی سم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو چیلنجز ډېر زیات
پاتی اوسم کم کرپشن چری هغه شروع دی او د تعلیم سه علاوه چې بیا نور کې می محکمې دي په هغه کې بیا د چپلاسي د پوسټ ریونه سه بیا در څوارل سر پنځل گریډ چې کم پوسټونه دي هغه خرچی دي خرید فروخت روان دی د اسپیټالو حالت چې دی هغه ډیر خراب دی
د ویل ورده چې د بلوچستان پروان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ چې پکې د رواني غړې د مې ته ورسېدلو پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د نجیب امیر نه د خبرونو لاندې سفرو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پایل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسیدلی دی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري دی وایي نواز شریف ته ویلي د افغانستان د خپلواکۍ دې په ډاګه ومني د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوي دي دغه تلفات په ننګرهار کندهار کندوز فاریاب او غزنی ولایتونو کې مخې ته راغلي دي راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو پولیس وایي نوموړی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخیلوال د بلجیم لپاره عمر سماد د ناروی لپاره شکریا بارکزی د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت په سر رامنځته شوې ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دالیز پلان له خطر سره مخامخ کړي په داسې حال کې چې د نړۍ د سناسه 150 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه او ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سفې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکی د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوه دی د مشال د مرکې د نن د مشال مرکې ملمه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون صوبای امیر مولانا ګل نصیب خان د دې خبرونې کوربه دی زمون خبريال خالد خان
ګران ورځونکو مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې نن را سره د جمعیت علما اسلام د خیبر پښتونخوا صوبای امیر مولانا ګل نصیب خان صاحب ملمد دی د وزلې د سینټ غړی هم پاتې شوی دی د جمعیت علما اسلام لکه د خپل ګوند صوبای امیر هم یا دغه منصب وته په دویم ځل ملو شوی دی مولانا صاحب زوم په دې پروګرام کې په مشال مرکه کې د جماعت اسلامي امیر راج الحق د عوامي نېشنل پارټي مشر د کمیونټن پارټي مشران ټول رال مونږ ملمانک غي د خپل ګوندونو پاکله خبرو کې خو استاسو د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ ته وخت نه راکړي څه خاص وجه
بسم الله الرحمن الرحیم زه خو استاسو د مشکل نه په اول ځل باندې خبر شو ان شاء الله تبارک وتعالى زبا غسر خبر وکم او هغه وخت درکوي کې دې چې استاسو اپروچ ورته په صحیح طریقه نه ویشه
مونږ تاسو وخت په وخت دغه بلنه کړه دا چې دغه د پښتو میډیا د پکبالی سیمو کې افغانستان کې او په نړۍ کې دغه आवाज اوریدي شي تاسو به ډیر مشکورو کاغي دغه ټیم ورکو مناسب د جمعیت علما اسلام خبره بو کو تاسو د ذات والی سره به خبره کو په دغه ګوند د مناسب د مولانا فرمان صاحب د کورنۍ ډیر زیات اثر نه دی لکه غي ټوله یو دی کاغه د کمی سملې کې دی کې پسنټ کې دی یا د پارټي کم ذمہاري دی هغه یقین څه خاص وجه
دا څه خبره خو زما په علم کې نشته جمعیت علما اسلام یو باقاعده ضابطه او دستور لري او د عہدو تقسیم چې دی هغه د هغې ضابطې موافق کیږي لہذا هر درې کال بعد زمونږ نوی رکن سازی کیږي د رکن سازی نه بعد بیا تنظیم سازی کیږي او تنظیم سازی نه بعد حدود تقسیمونه چي دي دا کیږي د شو پورې چې د دې خبره تعلق ته چیرې په مرکز کې په قومي سملای کې صدا سي عہدا نظر آگلے چھ آگا خام خادیو خاندان آغستے دا دے وقت دو منسٹر رہی دی تیرہ دورانی کے آگے کی یو دے اکرم خان دورانی سے سروا یو چھ دے مولانا عبدالغفور حیدری سے سروا چھ آگا دوانا دے دے خاندان ہی سنہ دا
تمام مطلب دو چھ لگا پر ٹاکنو کی دا مولانا سے ام دا گا انتخاب کرو دا گا رور بے دا گا زوی بے دا گا رور مولانا تو رحمان سے آگا سینیٹر جوڑ کلے شو نو دے پاٹے کے نور خلق نشتا
ما په خیال چې داسې په هغه ځای کې به نور څوک الیکشن کوي چې په کوم ځای کې د دیو خاندان موجود دی د دیو اثر او رسوخ موجود دی د مفتی صاحب رحمهم الله تبارک وتعالی اثر موجود دی نو هلته خو ټول خلک د دیو په خاندان متفق دی او د دې نه بهر لکه دا به اول چانس دی د دیو سن 88 نه بعد چې سیاسي حالې ځلی شروع شوې دي او سیاسي جماعتونه فعال شوې دي نو په اول ځل باندې به د دې کور ته داسې یو ممبري تللی وي چې هغه به براه راست په الیکشن باندې نه وي شوي او بغیر یعنی په آسان الیکشن د سینټ په دوراني کې به شوي د دې نه مخکې د سینټ ممبرۍ چې ده د شوبې په مختلفو حصو کې تقسیم شوې دي ملاکنډ ډویژن کې مونږ 2 د سینټ ممبرانو په هزاره ډویژن کې هم 2 د سینټ ممبرانو او په ملاکنډ ډویژن کې چونکه بلکې مونږ درې قسم مرانو مولانا راحت حسین صاحب یو عام او د شانګلی نه د یو عامی کوری نه سړی دی مراد صاحبزاده خلیجان صاحب د ساکون نه د عامی نو په اول ځل باندې یو شټ شدې د هغه کور ته لاړ خو تاسو پې خفه یې زما خو بچپن نه تعلق جمعیت طلبا اسلام سره او چې کومه د جمعیت علما اسلام په سرپرستۍ کې د طلباو تنظیم دی د هغې زه د ضلع جنرل سیکرټری هم پاتې شوی یم د صوبې هم جنرل سیکرټری پاتې شوی یم د مرکز ډپټي جنرل سیکرټری پاتې شوی یم او دارنګې بیا د هغې نه بعد د فراغت نه علومو فراغت نه بعد بیا زما جمعیت علما اسلام سره تعلق پاتې شوی دی جمعیت علما اسلام کې د تحصیل جنرل سیکرټری بیا د ضلع جنرل سیکرټری بیا ز درې چانسه د صوبې جنرل سیکرټری پاتې شوم او بیا د دې کې امیر شوم د صوبې خیبر پختونخوا او بیا مرکزی نائب امیر شوم او د وخت کې د صوبې امیر یم زما تقریبا د ژوندۍ اکثره حصہ د سیاسي جدوجہد کې جمعیت علما اسلام سره پاتې ده
مولانا صاحب چې کله د پټه ټاکنې کې د انتخاب کې دوه استاد مقابله یو ډیر طاقتور سړي سره و مولانا صاحب ور سره و بیا هغه جمهوریت لار و تاسو منتخب کړی شوې صدا څه دغه خوران نه لکه دغه بزن رټل و یو پینل و
سما په خیال تاسو پدې کې معلومات لکم دی مولانا تورمان صاحب د صوبې د جنرال سیکرټری په حیث باندې الیکشن لړاو او زه د صوبې امیر وم هغه یو قسم لزما سره پینل کې لیکن پدې پینل کې د کارکون آزاد رائے چې دا هغه ته ووټ نکو ور او ماته ووټ راکو د هغه په مقابله کې مولانا شجاع الملک صاحب ته ووټ ورکو او دا جمعیت علما اسلام په تنظیمي او جمهوریت پارلماني سیاست باندې دا ډېر ښه اثرات مرتب شوي دا سې یو خبره نشته چې ګینه مولانا تورمان صاحب زموږ په مقابله په مقابله کې ناکامه شوی دی بلکې د صوبایي جنرال سیکرټری په مقابله کې ناکامه شوی دی او دا د کارکون شعور هم دی او د جماعت هغه ښه پارلماني جمهوري روایت هم دی
مولانا صاحب په خیبر پښتونخوا کې په کوم مقامي ټاکنه چې وي دغه انتخابات ستاسو ګوند په کې دوه ملوي پارټي وه خو بیا چې دغه ضلع حکومتونه جوړېدل تحصیل حکومتونه جوړېدل هغه شان ستاسو بری رانلو لکه ځینې ځایونو کې ستاسو مشرانو بې وفایي وکړه د هغې خلاف
زما خیال داسې دی چې یو جنرل الیکشن وو په جنرل الیکشن کې خو جمعیت علما اسلام تاسو ته پته ولګی چې څنګه هغه حزب اختلاف پارټي وه هغه خپل پوزیشن برقرار وساتو دویمه چې په اضلاعو کې او په تحصیلونو کې الیکشن وو نو تحصیلونو کې الیکشن هم جمعیت علما اسلام بھرپور انداز باندې ګټلی دی هغې به هم تاسو ته معلومه وي چې تقریبا 15 تحصیلونه چې دی دا جمعیت علما اسلام ګټلی دي سو پورې چې د اضلاعو د الیکشن تعلق دی نو د اضلاعو په الیکشن کې دا چونکه ټیکنیکل الیکشن وي په دې ټیکنیکل الیکشن کې کله ټیکنیلیټي سړی نوران شي کله جوړ شي نو هغه کې دا شی وی چې یو ځای کې به تاسو 10 ووټ اغیستي او باقي به درې څلور جماعتونه به هغه به 15 ووټ اغیستي خو چې هغه اتحاد وکستانه به الیکشن وګټي
نه دا پبلیکلی الیکشن نه وی بلکې ټیکنیکل الیکشن وی. په دې وجه باندې په بازي ازلاو کې چې زمونږ بالکل ټیک حکومتونه جوړېدل هغه کې ټانکو لکی مروتو او کرکو کرکو چترال کې امو نو هغه کې زمونږ سبا دې ټیکنیکل غلطۍ رالی چې په هغه کې جمعیت علما اسلام د ازلاو حکومتونو جوړولو کې هغه شانتي کامیابی حاصل نه کړ کوم چې پکار
او چا چې کم کونسلان چې تاسو په ټیکټ پاسیو بیو فایو کا او تاسو کاندید توانه چولو هغه خلاف مسلم
نو دغه خلاف خو تحقیقات شروع دي او چې کم کم تحقیقات راځي دغه موافق کاروایی کی لکه دغه خلاف چې دین واغه کاروایی وشو لکی مروت خلاف هغه کې سلور پنځم ممبران چې دی هغه ډی سیټ شو دغه شانته د ثوابي د یو ممبر خلاف کاروایی وشو نو هغه بنیادی رکنیت هم خشو او هغه نزدې چې دغه به خلاف کاروایی وشي ډی سیټ وشي
مناسب قبالی سیمو پاکلا پا قومی اسمبلی کې یو بل وړل شي ډیر سیاسي ګوندونو دا حمایت کړی چې دا قبالی سیمې دی خیبر پختونخوا سره یو شي ستاسو ګوند سو واضح موقف رانلو وجه
دې خبره کې خو زمونږ هم اتفاق دی چې قبایلی سیمه دی د صوبې سره شامل کړی شي البته د شمولیت چې کومه طریقه چې ده هغه د دې خلکو ده چې هغه دی دا د پاټا مخالفت کمزور اتفاق لرو چې دا د صوبے حصہ وګرځي انتظامیہ او صوبے سره دی شي خدا نه چې دا دی
میم قبالی
فاټا دی دا مناسب نه دی زمونږ په نظر کې
خو بیا مناسب او بل اوس په دغه محمود کانفرنس کې ویلیو چې را په دی باندې د بهر نه څه فیصله نه امپوز کیږي نه دغه کیږي دي ته د رای حق ورکړي چې
قبالی په دې سلسله کې خو جمعیت علما اسلام کافی وخت نه حل زل کې او د قبایلو یو جرګه فعال کړی دا او د هغه جرګه په حیثیت باندې د ټول قومي قیادت په غو اتفاق کړی دی محترم نواز شریف صاحب چې کله اپوزیشن کې وو هغه وخت کې موږ سره په دې خبره اتفاق کړی دی او نن هم موږ د دې خبرې به هر حال په دې خبره باندې ټینګ یو چې د قبایلو د پدې کې او پختل شي او که قبایل پدې کې او پختل شي او بیا یو فیصله وشي دا فیصله به بنیادی طور کامیاب فیصله وي او ناتلون کې نسلونه به دا وایي چې دا فیصله زموږ پلار نیکه کړې ده او که چېرته قبایل په دې کې نو پخته شي نو دا به وقتی طور علاج وي مستقل علاج به نه وي بیا به یو نوجوان نسل پاسي او هغوی به دا وایي چې د قبایلو دا حیثیت چې دی مونږ ته زمونږ د رایه په نتیجه کې نه ده میلاو بلکې دا مونږ ته د بهر خلکو خوښ کړی دی
بیا ځینې قبایلي مشران وایي چې دا د یو ځانګړی سبق شي تاسو وایي چې دا د په انتظامي توګه صوبې سره شي لکه تاسو اوس وایي چې دغه نیم قبایلي حیثیت دي که صوبه شي نو بیا به ستاسو د ګوند سمو
اصل داسې دی چې په دې کې انتظامي مشکلات دي سو پورې چې دغه انتظامي مشکلاتو حل نه وي راوته او دا ته ځان له صوبه کې نو دا به د نورو مشکلاتو سره مخ کړي لکه د دې مغربي حصه چې ده په هغه کې سرحد نه دی متعین او ډیورنډ لاین چې ده دا ډیورنډ کرخه چې ده نو هغه باندې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو غیر اعلانیې تنازع پرته ده نو چې د یوې صوبې سرحد نه وي معلوم او ته صوبه کې نو دغه به مشکلات پیدا کوي که اسانۍ به پیدا کوي دویمه خبره دا ده چې مشرق طرف ته هم د دې او د سیټل ایریا په منځ کې یو بل کرخه ده نو هغه کرخه چې ده د هغې به بیا څه پوزیشن پاتې کیږي د دې وجه نه کم خلک چې دا وایي چې دا د ځان له صوبه شي نو هغوی که په دې حواله باندې مطالعه وکړي چې د دې به حدود اربعه کمه وي اغه سلور وانه طرف ته بعد د بریټ کموي نو بیا به هغه هم د خپل مطالبه نه د سپردار شي ځکه چې د ډیورن کرخه زمونږ په اختیار کې نه ده زمونږ په اختیار کې اوځي نشه او هغه ته یو انتظامی حیثیت ورکه نو بیا به د ریاست مشکلاتو کې به اضافه کیږي مشکلات پر
تاسو مطلب دا چې د افغانستان لاره به دغه مشکلات سره مخ کیږي
نو ظاهر ده چې دا خو هغه طرف ته افغانستان یو خپل نظر لري یو خپل موقف لري او د افغانستان چې ده هغه قومي تور متفق ده سره د دینه طالبان پرو پاکستان ګورمنټو لیکن هغه هم د خبره کې خپل نظر لرو
مولانا صاحب په سیاست کې مو ډیر زیات عمر تیر شو، په حالات باندې جوړ نظر لري، دغه د فوج د مشر رایل شریف ویل حکومت ته چې تاسو گورننس لکه حکومت سازی خ کې ګډ گورننس مخ لغه نه دی، تاسو د پارټي سره موقف ته چې یاره داسې د فوج مشر له پکار دی چې حکومت ته دغه ډیکټیشن ورکی.
زما خیال دا دی چې پاکستان سره اختیار شته، اختیار نشته او اقتدار ورسره شته، او چې کله د پاکستان خپل ریاستي صورتحال داسې دی نو زمونږ د حکومت صورتحال هم دا دی چې د دې سره اقتدار شته او اختیار ورسره نشته. نو په پاکستان کې داسې داسې ناشنا خبره نه ده چې دا صرف راحیل شریف وکړه، دا خو د پاکستان هر جنرل دا خبره کړې ده او د بعضې جنرالانو خبره چې نه ده منلی شوې هغې بیا په حکومت باندې قبضه هم کړې ده، او د هغې تازه مثالونه موجود دي چې دلته د سیول گورنمنت نه زیات چې دی فوجي جنرالانو او گورنمنټونو کړي.
خو بیا سیاسي ګوندونه خپل موقف ښیي، تاسو د پارټۍ بس موقف ښیي، تاسو د دغې حکومت برخه هم یې په وفات کې.
نو اوس موږ خو پارلماني خلک یې، سیاسي خلک یې، د جمهوریت قائل خلک یې، زمونږ به کوم موقف یې؟ موږ خو سیاسي خلک یې، موږ خو عسکري تنظیم نه دی زمونږ چې هغه به دا خبرو حمایت کوي.
تاسو د عسکري خبرو کار مولانا فرحمان سره بل ورځ یو خبره کړې وه چې مونږ د عقل او دلیل په بنیاد سیاست کوو او ځینې قوتونه د ټوپک سیاست کوي، هغې د ټوپک په میدان کې طاقت تور دی او تاسو د دلیل په ډګر باندې زور اوري، دا چا ته اشاره وه؟
دا خو تاسو مولانا صاحب نه تپوس وکړئ، ځکه چې خبره هغه کړې ده او جواب بیا زه کوم، نو دا خو ښه خبره نه ده.
تاسو هم د ګوند یو ذمهوار؟
نه، دې کې شک نشته، خو نن هغه د شته انشاءالله او که تاسو ته تپوس وکړو مناسب جواب به درکړي.
د کامی اکشن پلان په حواله سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم منصوبه بندي شوې ده په کامی سطح باندې، تاسو څومره مطمئن یې؟
زما خو خیال دا ده چې د دې قومي اکشن پلان په نتیجه کې دهشتګردي ختمیږي نه زیاتیږي، او مخکې هم چې څونه منصوبې جوړې شوې دي حکومتونه په دې کې مخلص نه دي، د خطې حالات د دوی په اختیار کې نه دي، همیشه د پاره د ډو مور مطالبه د دوی نه کیږي، او دوی د پیسو په باره کې ډومور وای او هغوی د اکشن په باره کې ډومور وای، سو پورې چې په خطې کې جنگي صورت حال ختم شوی نه دی، امریکې خپلې لښکرې واپس بوتلی نه دي، د افغانستان قوم ته باقاعده د خپل اختیار او د اقتدار واګې په لاس نه دي ورکړي، پاکستان کې ترهګري او دهشتګردي نشي ختمه ده.
خو په دغه کامی اکشن پلان کې بیا دی وی چې مدرسو کې به اصلاحات راولو، دغه د رجستریشن بکې، تاسو کوم مذهبي ګوندونه چې دي انتها پسند ګوندونه په هغه باندې بندیزونه ولګېدل، د مدرسو حوالو سره ستاسو څه دغه چې اصلاحات کې راشي؟
نو د مدرسو په حواله باندې به مونږ زوړ تاریخ چې دی دا لټو چې دغه عسکریت پسندي د مدرسو خپل پیداوار دی، که دا کار چې دی دا راګټ کړی شوی دی او دا د یو جبر لاندې چې دی دا خلک په دې باندې مجبور کړی شوی دی یا د دوی غلط استعمال شوی دی. د مدرسې بنیاد چې دی دا په دهشتګردۍ هم نه دی او دا په رشوت ستانۍ هم نه دی او دا په منشیاتو هم نه دی، دا مدرسو کې چې کوم تعلیم ورکړی کیږي دا د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کیږي. نو چې د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کیږي او بیا کوم تعلیم، ماته دا وایي چې د یو انسان مرګ د کل انسانیت مرګ، او زما په دې باندې عقیده او بنیاد جوړیږي، هغه به د انسانانو خلاف څنګه دهشت کړی؟ لہذا مدارسو کې د اصلاح ضرورت نشتی، چې کوم خلک دا کار کوي دا غوی د اصلاح ضرورت ده.
تاسو غواړئ چې د دې رجستریشن وشي لکه خامخا لکه حکومت سره د دې نوملیکنه وشي چې دا خو پته لګی کې چې دا مدرسه څوک چلی کم دی نه وته فاندنګ راځي؟
زما په خیال په دې کې اختلاف نشته، که رجستریشن نه ده شوی دا د حکومت غلطي ده، تمام د مدارسو درخواستونه نن هم په لاین پراته دي. نو چې دوی د مدرسو رجستریشن لکه یا د مدرسو د رجستریشن طریقې کار غلط ده، خو ایجوکیشن ادارې دي په کار دي چې ایجوکیشن سره رجستر، دا سټاک کمیټه سره رجستر، نو دا پیرنګیانو دا طریقې کار جوړ کړو. نو د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله او د پاکستان د جوړېدو شپږ تا ویا کال وشو، او دوی د پیرنګیانو هغه قانون بدل نه کړ شو چې د کوم قانون لاندې مدرسې د سټاک کمیټې سره رجستر کیږي. نو اوس دغه ته په خپل باندې سوچ وکړه چې دا ظلم د مدارسو سره دی او د اسلام سره دی که نه دی دا ظلم؟
تاسو په خپل مدرسو کې لکه تاسو د ګوند اثر لاندې کې مدرسې دي، تاسو سره ډېر لوی لوی عالمان دي، غواړئ چې کې اثری تعلیم وشي لکه دغه کمپیوټر د انګلیش تعلیم؟
ایجوکیشن ورکول د ریاست کار دی، چې ریاست په خپل ادارو کې اسلام داخل کې د مدرسو ضرورت په پاتې نشي.
مناسب تاسو د جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا صوبایي امیر یې دلته تاسو ګوند چې دی په صوبایي سمله کې لوی ګوند دی، اپوزیشن لیډر هم تاسو د ګوند دی، څومره مطمئن یې د دغه پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې؟
زما په خیال خو زمونږ د تحریک انصاف د نارې سره ډېر ذهني هم آهنګي وه، دوی د تبدیلۍ خبره کړې وه. مونږه د دغې تبدیلۍ نه دا فهم کړی وه چې دلته به د ټولو نه اوله تبدیلي د امن و امان په حواله راځي او د قوم نوی نسل ته به امن و امان چې دی دا میلاو شي. مونږه د تبدیلۍ نه دا فهم کړی وه چې دلته به اقتصادي تبدیلي راشي او د دې خاورې هغه مزدور کسان مجبوره بېکسه او بې وسه به خلق چې دی هغې به د معاشي خوشحالۍ سره مخ شي او دوی ته به د دوه وخت ډوډۍ چې دی نو دا په اسانه میلاوي. مونږه د تبدیلۍ نه دا معنا اخیستې وه چې دلته به هغه زرګونه نه د لکونه بچو چې د تعلیم نه محرومه دي او هغوی په پردو هوټلو کې او په سړکونو باندې او په روډونو باندې د خلکو سپلای پالش کوي او هغه د تعلیم په وخت کې دي. تبدیلی به داسې وي چې دغه بچی به تعلیم حاصل کړي. مونږ تبدیلۍ نه دا مفهوم او معنا اخیستې وه چې ایجوکیشن چې دی دلته طبقاتي دی نو طبقاتي ایجوکیشن به ختم شي.
هغه ویلي چې مونږ به یکساه تعلیم وکړو او دغه کومې خبرې چې تاسو کې نو تاسو مطلب چې دا نه شوي دغه تبدیلۍ نه نه راغلي
یو تبدیلی متصور هم نه ده. دا نه چې بیا به وشي. اوس هم دوه نیم کاله چې دی دا یو فیرډ دی چې په هغې فیرډ کې دا تبدیلۍ رانلې د دې نه بعد به تبدیلی سره شي. مونږ خو تبدیلی چې ده دا د درنې په شکل کې ولیده، د لغړو خلکو په شکل کې هم ولیده. دې ته خو د عمران خان ضرورت نه او دې ته د پی ټی آی ضرورت نه.
بیا تاسو سیاسي ګوند په هیڅ صدا تحریک شروع نه کو، څه آواز مو اوچت نه کو، د صوبایي حکومت خلاف دغه ټول کارونه کیږي مو تاسو غلي سیاسي تور؟
نو زما په خیال خو چې کومې تبدیلۍ چې د کومې رابطه عوام مهم دی، تاسو ته اندازه ده جمعیت علماء اسلام ډېر په ښه انداز باندې په ټولو صوبه کې پروګرامونه هم کوي، د قوم ته ایجوکیشن هم ورکوي، ذهن سازي هم کوي، د قوم هغه همدردی هم اخلي او د دغه تبدیلو خبر هم کوي. نو یو سیاسي ګوند خو دغسې کولی شي که ته وایې چې ټوپک راواخلی خو بیا به را باندې لکه الزامات لګوئ. نو د ټوپک تبدیلي مونږ نه غواړو، سیاسي او جمهوري تبدیلي غواړو او د هغې دپاره مونږ زمینه همواره ټول صوبه کې لګیا یو.
خو په دغه صوبایي حکومت کې د دې صوبې یو لوی مذهبي ګوند هم شامل دی، د هغې درې وزیران ډېر په اهم عهدو چوکو باندې دي. ای ته پکم نظر ګوره تاسو څو وخت کې ملګری مو په دې صوبه کې؟
نو دا څه چې مونږ هغه ته یو مذهبي ګوند د علم پرانا کې نشو ویلې، هغه مذهب پسند ګور په ته مونږ ویلې شو، لیکن هغه علمی استعداد او مذهبي استعداد نه لري. نو په دې وجه باندې هغه ته مونږ یو علمی ګروپ نشو ویلې، یو علمی خلک ورته نشو ویلې، ځکه دا هغه ټول خلک چې دی دا د جدید تعلیم پروفیسوران دي. نو قران او سنت خو هغه ویلي نه دي، چې نه دی ویلي نو هغه غیر ذمہ دارانه تور د پی ټی آی په تمامو هغه اقداماتو ته گویا کې د اسلام جامعه اغوستی، چې دا به د دې لپاره په مستقبل کې ډیر بدنما مشکله تبدیلی فائدہ کی په کار نه ده چې هغوی داسې کړي وي. خو چې کړي دي نو پرېږده چې قوم دې هغې نظاره وکړي.
لکه ستاسو ګوند کې به صرف پټکی والا ګیرو والا به یا دینی عالمان به عام خلک هم کېدي؟ جمعیت علماء
یو چې د قوم دی، یو رهبران دي، رهبران به همیشه د پر عالمان وي، او یو چې د هغه په دې ګوند کې شاته خلک دی هغه ټول قوم کېدی شي، جدید تعلیم یافته کېدی شي، قدیم تعلیم یافته کېدی شي، پبلک کېدی شي، او دغه نظاره تاسو کوئ.
د مذهبي ګوندونو یو ډېر لوی اتحاد و دلته د متحد مجلس عمل په شکل کې تاسو په دغه بنیاد باندې دلته حکومت مو هغه اتحاد بیا کېدی شي لکه جماعت اسلامي سره، مولانا حسن الحق صاحب سره، نور مذهبي ګوندونو سره؟
جمعیت علماء اسلام همیشه دغه دایي پاتې شوی دی او اوس هم په دې حالو ځلو کې دی چې دا دې وشي. البته ته چې کومه تپوس کول غواړي هغه نه کوي چې دغه جرم چا وکړو چې دا اتحاد مات کړو. نو هغه جرم خو ښکاره دی چې چا بایکاټ وکړو هغه اتحاد مات کړو.
دغه تیر خبره یادیږي دغه وخت کې تاسو د ولسم ترمیم حمایت کړو، تاسو سینیټر غالبا، نو دا یو خ فیل کړو تاسو یو خ دغه کړو جمهوریت ته پاره ځکه چې هغه وخت کې دغه وخت سره مشرف ته مور زیات اختیارات ورکړو.
زما په خیال چې د پاکستان په سیاست باندې چې چا ګهره نظر یې هغه به د 17 ترمیم د ټولو نه ښه حمایت کوي، او چې چا ګهره نظر نه وي نو هغه به هغه خبره کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ. پاکستان کې یو ځل مارشل لا د ایوب خان لګېدلې ده، د مارشل لا نه جمهوریت ته ګاډی څنګه لاړ، په هغه کې کومه جمهوري خلک استعمال شو، یو دا طریقه. دویمه داوا چې دویم چې دی هغه یحیی خان، د یحیی خان نه څنګه جمهوري ادارو ته خلک لاړ او کم سفر یې وکړو، کم سیاسي خلکو په هغه کې استعمال شو. دریم نمبر چې دی هغه ضیاءالحق، ضیاءالحق نه د مارشل نه او د پارلیماني جمهوري نظام ته خلک څنګه لاړ، کومه اقدامات یې وکړه. نو مونږ هغه خلکو ته ښه سرټیفیکیټ ورکو چې هغوی یو جدوجہد جمهوري جدوجہد وکړو، او دغه جمهوري جدوجہد په نتیجه کې د مارشل لا نه پارلیماني نظام ته خلک لاړه. په دې کې د ټولو نه مؤثر کردار چې دی دا مجلس عمل ادا کړی دی، او 17 ترمیم چې دی دغه مخکې خلکو په هغه کې یو د ملک وزیر اعظم چې دی هغه چیف مارشل هم جوړ شوی دی. نو په دې کې د ټولو نه ښه کارکردګي چې دا قانوني او جمهوري کارکردګي چې ده دا د مجلسي عمل نه.
خو ما ته یاد شي خدای بخښلې قاضي حسین احمد په دغه بیا معافي م غوښتی وه چې یاره دا مونږ یو ښه دغه نه وکړي.
ما خو تا ته وویل چې هغوی په سیاست کې د عمران خان سره ملګري دي، نو نن یوه خبره کوي سبا له پی معافي غواړي. خو جمعیت علما اسلام چې دی دا یو مستحکم سیاسي جماعت دی، کم کار چې کوي په بصیرت یې کوي، بیا پی معافي نه غواړي.
اخیره پوښتنه مولانا صاحب، ستاسو خبره ډېره قیمتي دي خو وخت کم دی. دغه د چینا پاکستان اکنامک رادارې باندې یو ډېر لوی سیاسي دغه راوچت شوی دی، خاص کر لوی صوبو ځینې ګوندونه پی سیاست کوي. ستاسو څه موقف دی لکه که دا عمران خان وایي که دا دې ته بې صوبې ته پکې حقوق ملو نه شنو هغه به بیا دې خلاف یو تحریک اوچتوي، تاسو د حکومت ایسه یې په وفات کې؟
خبره دا ده چې بعضې خبرې چې دي هغه د سیاست نه زیات تکنیکی دی، د دلیل او د منطق محتاج دی. جمعیت علما اسلام په دې باندې د ټولو نه اول کار کړی دی، او حکومت کې دن نام کړی دی، په چین کې هم کړی دی، او هغه باندې د چین حکومت چې دی امیګری شوی دی، د پاکستان حکومت امیګری شوی دی. یو بهتر د دلیل او د منطق په بنیاد باندې زمونږ کوشش داره چې مونږ کومه فلسفه لرو، کومه لار پیدا کوو، کومه دلیل لرو، هغه کې به ملک ته د ټولو نه زیاته فایده وي. او چونکه مونږ د صوبه خیبر پختونخوا اوسیدونکي یو، خلاول د پاکستان اوسیدونکي یو، که د صوبه خیبر پختونخوا مفادات مونږ ته عزیز دي، د پاکستان مفادات هم راته عزیز دي.
خو خره کوئی زیات ګټ پنجاب ته ځي، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ساس عموماً
دا فرقواریت او صوبائیت پیدا کول، دا د سیاست بنیاد ګرځول دا د ملک لپاره تاوان دی. مونږ صوبائیت او قومیت چې دی د دې په بنیاد سیاست نه کوو. مونږ ته اولنی مفادات عزیز دي د پاکستان، او بیا مونږ په یو صوبه کې وشو د هغې مفادات راته بیا عزیز دي، بیا مونږ په یو ډویژن کې وشو د هغې مفادات. خو که زه یو ډویژن له یو دغه نشم راوړی یو خیر، نو د دې دا مطلب دی چې پاکستان ته هم نه پرېږدم، دا ښه دلیل او منطق نه دی. لہذا پاکستان حکومت هم په دې راضی دی، چین هم په دې راضی دی چې په دې کې مونږ د زیاتو نه زیاته فایده چې ده دا صوبه خیبر پختونخوا ته ورسو، او مونږ په دې کې خپلې هلې ځلې کوو او کوشش کوو. او که کوم خلک دا خبره کوي چې که دا ونه شو زه به دا چلو کوم، هېڅ چلې نه کړی دی، د اوسه پورې نه به بیا وکړي. خو دا دلیل منطق خبرې دي، دا جنگ خبرې نه دي.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
یا عقل چو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخت سره بادشاہان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالی دی کړنا یا وا، ولې مال دی د ولې طاقت راکو، خدایا ولې، خدایا ولې، خدایا ولې،
خدایا عقل را اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا، بہادر راتا کو ہمت نرا کرے غیرت رو راتا کو غیرت نرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام جبریزا ماتا بریزا مار کر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کلرا اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا